السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوري نن شنبه دی ان 1403 هجری لمریز کال د سلواغي د لوی میاشتې شپږمه د 2015 میلادي کال د جنوري 15مه ده مخنه دي چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوې دي باید هېرې نشي. ښاغلی بنټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینت د مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. د بخښنه نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګه پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنه نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې لازم روغتیایي امکانات او دارو درملو به برخې دی او ترڅنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابې دوده. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدی ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشې شي. په تیر خبرګولۍ میاشت کې طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو د راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشې شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په تیر ځین نور تر اوسه په بند کې دي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی سوید دویچه سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله له جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د استلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه د جنوري د درویشته مېله انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډل افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه ورسره له هغه اعلانې چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په گزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم وژل. د پیښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو عوامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواد د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغه برمته کې چې ټاکل شوی حماس ډلبې نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلی پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمته د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي د دې برمته نمونه پرون خبره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د کاواک موافقې له مخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمته او اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشری مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه 140 وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیل لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثی اغیانو چې د یمن شمال کنټرولوي دی دوی وکار کوونکي نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. ملګری ملتونو د غراس پتیر جون کم شکایت وکړ چې حوثی اغیانو د دوی ولسکار کوونکی نیولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژي بایو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړۍ 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل چې اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغه پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نه وي راوستي چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې لمخې نوموړی د روسیې ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ چې روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار واقعبین شخصیت وباله ویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په دوسی ولس الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ترامپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤل بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکېل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل شي.
پروند جنوري څلې رښتما د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقوقو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان جنو پر مخ د منځنۍ ښوونځیو له سو او پونتونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
اوسیلابي اوبه همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پیدا نه راځي نو که دا چک بندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي ښیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي هیواد دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو لوی مشر او د ستر محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خو د بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خپور شو، د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلي دي چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. مېرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې د نننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوی یو مهم او هیله بخونکی پرمختګ دی. خو مېرمن کالامارد د جرمونو له نړیواله محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال لمې میاشتې رئیس د بشري حقوقو په برخه کې شوی ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجه او د ناوړه چلند نور ډولونه په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه، بندې کول او عمدي ورکول او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقوقو د څار په سازمان کې د خځو د څنګه مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
There are obviously many other Taliban officials.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم ستا چې د جنسیت لمخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاګل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د منځوړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشر له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلې جمهوریت دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتی ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا ماردوی چې د امریکا د پاوز او د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد لومړیتوب څخه وېستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بیلابیلو مسایلو سره د مور مېری چلند کوي. افغانستان په تیرو څو باندې څلورو لسیزو کې د بیلابیلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو ډګر و. خو پښتنه دا چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډیره جدي نیولې ده. څارونکو د دې علت د طالبانو اقدامات بولی چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی خځې پنهخه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دولسو پرمختګونه نږدې یو مخ لمنځه وړي دي. په دغه هیواد کې کلی وي خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. بلور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقوقو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پانتونونو د محصولاتو شمیر هم په خواته پکتو سم نیمایي کم شوی. خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پانتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصولاتو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجود وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر ورتګ د دوی ستونزې او ننګونې زیات شوي. د هلمند واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو وکیل احمد احمدی ازادي رادیو ته ویلي:
دلته خو دغه د مکتبو سنځه د مکتبونو نسته، او کوي هم دلته مسلکي استادان نسته، نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو خوونکی بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستي، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دی ورسېدلی.
محترم زاد یو محلي ټولګي په ونګ کېما دغه محلي ټولګي د تیر کال د سنبلې په اتوستان باندې شروع شوی د خطر اوسه پوري دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دی را رسیدلی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په 13 کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دی پرانستل شوی. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمیر نورو تخنیکی ستونزو ترڅنګ بل ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایديولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه خودو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصاب یو شمیر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شو دا نو دوی یو څو مضمون لري، د مدني زده کړې مضمون ختم کو او بلې د هنر مضمون ختم کړو او همدارنګه یو نوې مضمون جوړ اضافه کړو، تعلیم القرآن په نوم مضمون دی دا یو اضافه کړو. او مخکې زغونکي په دې باندې خوښول چې مدني زده کړه لرله، هنر مضمون لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی، ترڅنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګېدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورته نور.
د یونیسف یو پخوانی کارکوونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تاثیري نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمن دی.
دوی ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور ځای ته دی ګوت نه وهي.
د پوهنې وزارت په خوانی موین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو له خوا په معرفت کې بدلونونه په مثبت او منفي ډلو ویشي.
زنی برخه خې دي او زنی خې نه دي، لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمیر کم کړي چې دا زمنګ د اصلاحاتو برخه و، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهمه او ستراتیژیکي. زنی مزامین د منځ وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او کوي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دینی مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دینی ساتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته هم د دوی وظیفه دا و چې هغه کې د دین هغه مهمه برخه چې د متعلم د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیده او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمیر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقرریدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغیز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه کوي چې د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغه سه لازمي مسلکي وړتیاوي ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې لنویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لری کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرحان د بشار اسد د رژیم لنسکوري دورسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوی مشر احمد الشرع په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوی مشران هلمند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمه د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریه کې پنګونه وکړي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري ونده کې خاغلی بن فرحان پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لری کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالاتونو، اروپای ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څو پر سوریه لګیدلی بندیزونه لری شي. دغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کیږي. د اسد د واکمنۍ لنسکوري دورسته واشنگتن پر سوریه په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپای ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې دا چې د روانې دوشنبه په ورځ به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریه د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی وو ویل چې د بندیزونو لری کېدل به په سوریه کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرحان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمنو د مشق ته سفر کړی وو او له اسد سره تر کتنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لسکلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریه د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته ل دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریه نوی مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریه نوی رهبر احمد الشرع د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریه پر راتلونکي کې مهم رول ولري او د دې په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
لا خبرونو ور اخوا
د لغمن ولایت یو شمیر روسي دونکو له حکومت امرسندوی دارو غوړی چې د وچکاله یو د دوی د کښتونو د سوځیدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړی. دوی وايي په تیر څو کلونو کې پر لپسې وچکاله سخت ځپلي غنی چني انکاري زونه او څاګانې و چې شوې دي او ک چک بندونه جوړ شنو به لې وی خو د بارني او بود ځای کې دوه مخنیوي وشي او بل په لاو به د زمکی لاندې او بو کچ هور سره لوړ شي. نور تفصيل په دې رپورت کې.
د لغمان ولایت هغه سیمه اوسیدونکو چې زمکی د سین لوبو به برخه دي وای تیرو پر لپسې وچکالی وی کاریزونه چینی او کوهان وچکړي او د اوبو نشټوالی په کښتونو بد اغیزه کړی ده. له دغه سیمو یو هم د لنګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالی سخت ځپلی دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو محمد امین ازادي راډیو ته وویل
او سیلابي وب ام داریک سینته چې زمونږ په پیدن راځي نو کدا چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه آشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کوم څاګانی چې وخلی وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کومه کوشش بل اراده چې زمونږ هم ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکې سید رحمان راته ویل په نور ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بوزای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې ک د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو لوی خو به ازمکی او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلو به وچی چینی کاریزونه او کوهن بیرته تاند شي.
که د نور ولسوالۍ په څیر ورته د چک دمونه جوړ شي لوی خو به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسولین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچنی او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم زینو چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري خلکو ته یادې اسانتیا چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علی شنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیرې اوچاري بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې په هغه کې 130 چک ډیمونه فعال شوي دي چې فعلاً اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړ یې ډبلیو پی لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلی دي نو هغې ته به هم ګټه رسېږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینی او ساګانې به دې سره تازه شي نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وچکالۍ د مخنیوي د باراني اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالۍ په وجه ډیرې سیمې سختې ځپل شوي او لامل یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو شمیر خوستی فعالان او ځوانان بیا له ښار تر شمال خوړ پورې د شپږو کیلومترو اوږد سړک د رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لار د شاوخوا کلیو او درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلې سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد:
موږ هر وخت چې په دغه سړک نه تیریږو سړک دی اوبو ډاک وي د موټرو د پاره ستونزه دی ولسونه د پاره ستونزه ده کوم کې د لار د ټولو لاروینو د پاره ستونزه ده.
خوستی فعالان نزای خلکو هم غواړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیز ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل:
ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړولو خان جوړ نشي. هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي کورونه دي دوکانونه دي دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیرو سیمې اوسیدونکي وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوې چې تګ راتګ ور باندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي:
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري ګڼه ګوڼه ډېره دوی درو ولسوالیو خلک په دانې تګ راتګ کوي نو مونږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود خوسته دی سړک دی جوړام شي ستر دی شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیرو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي:
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګه د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم، د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګه د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې کاروان سرای متون ابشخیل او منګل او شمال په طرف ټول غزیدلې سړکونه خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
تاسو اوریدونکو کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم: 00422111401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم:
0042-2112-4601. منتظر پیام های شما به زبان دری.